چې هغه په دې لټه کې چې دا به ټول تکمیل کړي ان شاء الله. نو ځکه موږ زیات تخنیکی پرسونل د وجي او د یو تعداد راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایی چلن د عملیاتي چارو مرستیال غلام جلانی وفا او د چې د کابل نړیوال هوایی دګر به کله بیرته نړیوالو عادي الوتنو ته چمتو کیږي او تر اوسه پورې د کابل د هوایی دګر او نور هوایی دګرونو د چمتو کول لپاره چارې څومره مخته تللی په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي، البته یوه دقه په اوخته د وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو او اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. لا ایران څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو ورځو کې 3013 له ایران څخه د ولایت شړل شوی دی. د مولوی نصرت په وینا په دې کسانو کې 3600 مجردان او پاتې 348 تنه دي، یو نوی متحل کورنیو غړي دي. ایران له څوونه یو رئیس له خپل خاورې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. دا هیواد ادا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د ایران خاورې ته اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسیدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورسپانې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي دي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 3,000,000 افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له اتو میاشتو نظربندۍ وروسته د تیر ساور میاشتې په 10 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هېواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90,000,000 نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هېواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900,000,000 ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومن پرون بختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې د مرستې 790,000,000 ته رسیږي. ښاغلی مومن د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمنی ټول وګړي په سګنی دوبی کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. له پرونی چهارشنبې څخه د دې ډول ټکټونو پلور پیل شو. په دې ټکټ نه یوازې د جرمني هرې برخې ته سفر کېدی شي، بلکې په ښارونو کې په بسونو، ټرامونو او میټرو یا تر ځمکې لاندې ریل ګاډو کې هم سفر کېدی شي. د دې پریکړې له کبله به د جرمني په عمومي ترانسپورټ فشار زیات شو. پرون د دې هېواد د ریل ګاډو شبکې وویل چې تر اوسه پورې 1,000,000 میاشتنی 9 یوروي ټکټونه پلورلي دي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه مهیروي، د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غراز د اساسي بشري حقوقو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای ودای لبشو ول ویته پیانو یا کربانی څوک ناسی سیو یې سیاوی پدام راځختان زو دا کومه مریضی ده شابسی څنګه پکمه کې به د ایلاند کړی ته دلی وای دا وطن دا یو کور ډاکټر څپ ډاکټر باندې ایلاند نه کیږي په اول ورک سره ایت مریض کوم ونه خو بیا خو نو ګټنه لر ډاکټر نه مرته وای ول لبشو ای واچو د مرګ کې مشتره وري مزنه څپوک
نه بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزې نه پریدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزې مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي یا بل اخره دوی دن له درد مړ کیږي. دوی نشي کوله چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پری نه دی. بل اخره دغه زهري کېدې چې زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نور ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلی، حتی ماته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریض را یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي. د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل قزو سره کینی او بیا دوه درې کاله هغه کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوري څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دي، د یغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د حالات په هیڅ په لر پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسی رسولای. نو دا ټول د لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه ضرور وي. د کابل اوسیدونکو نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو دغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د غوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون دی، فقرات دی کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره، که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وشي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیول دي هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راديو ترنو اوريدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو مينوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، به هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم که دا راته ووایي چې د انساني کرامت حق یعنی څه؟
ډېره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتي حق دا ده چې دا باید له کرامت نه، انساني کرامت نه برخوردار اوسي. انساني کرامت دلته د حیثیت، عزت، آبرو، برابری، د هر نوع ظلم نه، د او تجاوز نه، د مسؤلیت او د نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو منشور د ملل متحد او د تاور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطحه رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان دی په هر حالت کې دغه انساني کرامتي حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مسپاسب دا موضوع راغلی که څنګه؟
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې په شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلی دي چې آیات شریف په آیات او احادیث باندې استواره ده چې ولقد کرمنا بني آدم، دا تر ټولو مهمه او اساسي آیات ده. عبد دې تر څنګه نور احادیث دی او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت کرامت، انساني کرامت او په دې موارد باندې استواره ده. د دې تر څنګه د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي اصل دی کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی دی چې د انسان کرامت باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي، حتی هغه مجازات چې د کرامت انساني سره په ټکر کې وشي د هغه نو مجازات نه ډډه کړي ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1923 اساسي قانون په 23 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دی.
اولی او په کوم مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ شرط کې شرط تر عنوان لاندې نقص دلای نشی، یعنی باید نقص نشی، حتی که بحث مجازات و یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. اولی که بحث بیا بیرته د آزادی دی سلبولو چې عامه منافع په نظر کې وسی، بیا الته د قانون پر اساس د قوانین او موضوع قوانین پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
مس پاسه پوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تضمین شوی؟
پوسنی سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده، او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنۍ شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو، یا په سیستماتیکه توګه او یا هم په غیر سیستماتیکه توګه، یعنی سیستماتیکه توګه د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا د غوړستی فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبعیض زدي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقونو محرومي او دا ستونزې ورته شته، او د دې ترڅنګ په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونه روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي.
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده، یعنی د په لومړي قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د اوسنی نظام لپاره لازم ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې دا منسجم شي چې هر وګړی پکې احساس د مسؤلیت وکړي، تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم مسباسب کورودان چې په خبرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد السبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزر کازریګو تاسو ټول په لاس پرو علام مل شهاده بریالي اوسئ.
ستا دسترګو دیوانو دیوانا فرزانا فرزانا يملا اوسه دیوانا يم لا ترو